لپاره ځانګړې کړې ده. دغه دره کې هر ورځ للرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني الو سره سندرې وي او ساتیري کوي. په دې اړه به د روح الله انوري رپورټ واورو.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوخخ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان به خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقي اله ده چې لرګي څلور تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه دا مونږ ستاره مون جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې
او دا ګوګل لري د څه شي
دا غره کې ونه کې تا ورته شي کور غوندي یو لخت خټلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو د پاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو پاره جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیری د پاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواریت چې ګوري دا د دې انځور خي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړي په ورځ به دوی غړېدل، څوک په مالدار او هغه به ورځ ته ورځ به د خپل مړي نخه خول تر څو د ولس راشي او دلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندرو باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یا د ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. رازو 19 پروګرام ته ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغه تار ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو
او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې ونه خده لکه شړې چې هیڅ ونه لري او په دې باندې هڅ شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی گو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه تلاشی واوري
بوډی ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه ځپلې سیمې د شاعر ساندي واوري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبره باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوک پټوډې ته حیران
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ولی حد د بندګۍ می معلوم نکړ حس ځان ته مل ځانه کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینی او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه 13 د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټورا پوري زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او سیډونو پر بنسټ ډیر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي تر بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کنه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالې کوو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې ل کلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې ل عملی د تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سر مختی پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی شار کې په امانی هوټل او شار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځنګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلورست اسد الله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بے پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي رادیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثار او تزیا نه وړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دی نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې وسی او جګړه ور باندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسی
د غزنی محلي اداره هم د ستونزه منی خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا لمخې امنیتي ځواکونه میشتې
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د مو امنیتي د پاید وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاو نه دي هر کله چې شرایط د تامادکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عامه شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونې مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي. د ترکی ژبې څخه و، دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو دوی ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن 3500 کاله پخوا د درفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دورې کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوسته څخه جوړ کړی و. په ویدي سرودونو کې راځي چې د ما پاچا بیرغ د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی و. د ما چا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنم وژی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربر سره کیږي. او وروسته بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کړ په 1300 کې لویه جرګه دایره سو، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړه وه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروسته بڼه ده چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښیي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. دومره وه چې ونخه پکې د یونانیان هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې مونږ پرې وپېژني چې مونږ څه شی یو. او هر سړی په دې باندې ویاړي. په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جوړ شي، د اولمپیا لوبو کې جوړ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې لمانځو. اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي لمانځو، اماني دور دغه کوستایو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه لمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه سره مینه لرم، همدغه زما هویت دی. لکه تذکره واخلي، نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. دې ټولو سمبول دی، سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علوم اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له همغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1290 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لري، احترام به لري، او درناوی به ورته کوي.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د یار یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنی لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنی ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشه همته ملت و، سر یې ټیټ نه کړه، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سره موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین معنا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي، په هېواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې، هلته نه، په داخل کې، په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې، په سفارتونو، په نمایندګیو کې. او چا ته معنی نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک کې او د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده، برخورد ده له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه، موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده، څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر رپېدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت، د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لگی. نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغا یو بصری پیغام ده چی مو بیاو ملکی.
هغه د ماشوم سپیڅلی زړه را پاتې نه دی، اوس سپی می د وجدان په ګناهونو پورې خاندي. د دغه بیت شاعر ارواښاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تېره اونۍ یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د ارواښاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی و. د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاده او قافیه والی شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو میړنی ځوان و چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کېدای شي یو فکر دا هم ورسره و چې خلک ډېره غزلیزه شاعري خوښوي، نو په دې خاطر باندې څه ناڅه غزلیزه شاعري هم کړې ده. خو آزاده شاعري کې دې دغه د شعریت دغه مکمل او هغه د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راښکاره کېږي. پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بالعموم خلک دغه ډول شاعری ته ډېر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهېږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنې زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه او شاعري هغه له خپل طبیعي حالت وویسته او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره له همدې عمل هم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډر چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپله غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بادرانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نموړی وای چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داس په نزاکت سره تړلې چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهوال شاعری کې وازی د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګصب کې موجود وي، خو نه قافیهوال شاعری کې د فکر د عمودی سټراکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه کې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهوال شاعری ډیره سلیسه او ډیر اسانه ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوای سوایل غواړي او مثلا دغه شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعرۍ زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاسي البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې مونږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کې دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، یا د خپل سکوت له هر شېبې سرق کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هر وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلی روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، تلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدې چې مې لستونو تیر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی اولی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیر ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نا آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دي، لکه د ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغه سی وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې نا آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا یې باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د دوزړیتو په دولارې کې پریږدي. د شاعری د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو وچه کلکه شاعری نه ده کړي، یعنی د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډیر په ګرانه موندلی شي. یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای، خو ګران خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویر احساسيږي او خای دا دار واخا د نارام یارواله قبل وي.
د ملګری په لحاظ د یو دغه سیملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغه سي مبهم حرکتونه کله کله دغه سي پیچلې شخصیت یعنی دغه سي کله به ډیر در سره خوګو کله به په نه خبره مراورو او کله کله به ور سره مخامخ شوی دغه سي بو ته په فکر کو چې هیڅ کله په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سور چلن او کله به دغه سي حالت کې و چې بیخي به استا په بیلتون یا په عادي یو ساته خدای په امانه هم جړل چې ته چیرته ځې ما ولې یوازې پرېږدي. نو دغه سي د سرګردانه اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را څرګنده وه یعنی د شعر او شخصیت بیخي دغه سپیوال را روان وو. یعنی زموږ استاد په شاعرۍ کې ډیر ځله د شاعرانو شخصیت دغه شاعرۍ کې نشو موندلای یعنی بیخي سره بلاری وي خو ولیدای یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات لمر وړاندې دا شعر ویلی وو. زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی ما ناهیلي روزلې ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی له تنهایۍ ویرېږم ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم. کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پاڼه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډ کې سره اوروي.
زرپانه تالاشي لیکوال نصیر احمد احمدی دا بودای تندای تریو شو. پریگ دیده لغاکی وویل. اوف درغلم. شوخوای وکتل. لکره نوا. یودم یه چی غکره. ملالی و ملالی. کنه یه دروازه تکیگی. زواب یوا نورید. اوف یه وکر. ترچو تریخ کتشوا. سر یوا گرزید. اوگده سای ویستا. پر کروپا ملای دروازه تا ودارید. چوکی خزینه غکراغی. پولیس. د بوډۍ زړه ولړزید. دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل. څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته. په زحمت کې وویل د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل ته نه یې خبره ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلې وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل. یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي. بوډۍ وټوخل نه زوی مې وظیفې ته تللی بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست. تر موټر تیره شوه. ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلي ښکاري. کړاپ شو. کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده. سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل وبخئ مزاحمت مې وکړ خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل همداسې ده خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې پرون یوه کور ته لاړو تلاشي ختمه شوه خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده.
بوډای په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خو مه بدوی، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کېناست، انګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ور پورته کړه، تیرو یادونو یو وړه د ګوتمۍ له خاوند څخه ور پاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیله کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې، د تشناب ور خلاص کړه. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړی شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادی درې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري ورغلې او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بی خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مو
او دا کوګ لرګی د څه شری
دا غره کې ونو کې تور اتو شي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډیر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پوخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیری دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارث چې ګوري دا د دې انځور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی غړېدل. څوک په چې مالدار وو هغه به وو ورځ اته ورځ به د خپل مړې نخه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامی پستونو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دوی ټول په دې سندره باندې پويږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې د مرکز او عاما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزوری دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته، خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندې اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم، ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو، وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو، وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو، نو څنګه مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده، ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی، اوښ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه، خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا، نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو؟ نوای څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو؟ چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم، خوایې څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو، څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو؟ چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې، خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې، باغونه ګورې، خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه، خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي، خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې خکل کې، خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي، ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي؟ چې ته سهار بیګال له ناز خاندي، خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم، څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه؟ مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم، څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو؟ خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ وایه څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند واخلو؟ زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم، هرې ترخې ته دې خوږه ووایم، هرې خبرې ته دې ښه ووایم، خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي، نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو، څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو؟ او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا، مینه زما کمه ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده، خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم، که زموږ دا حال وي، نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې هومره ډیوی ببو او بلوی د وطن په هدیری ببو ته هو تکلا ضرورت وی د جامې ببو چنا لا سن د خیرات لري نخپې ګنو